بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوریدونکو زجل منګش تاسو خدمت ته حاضر شم. لا معمول سره سم لمړی خبرونه اوریدل شي بیا ارتوا سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د ایران پر ضد اروپا پارلماني غالمانه اقدام تر نوالاندې له وروسته هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د قران پلوشې 19 پروګرام وړاندې کیږي. اولا د ورسته هم په لودیز کې دوا ګونه معیارونه ترنوانه د پروګرام اوریدل شي. ځانو نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغوبي دیرشما نیټه ده. parstoday.com/parstoday.ir/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. عزیزانو یو لنډه دمه کوو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کوو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو سم پام وکړي د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویل چې خزی تا او زاری کتنا په ماته محکومه ده. قالیباف ویلی چې اسلامی شورا د اروپا پارلیمان لا اقدام سره ورته مقابله کوي. په هرات کې سړې هوا او یا معتادان مړه کړي دي او عمران خان د شبا شریف حکومت د ترهګرۍ په پراختیا تورن کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی ویل چې خځې ته اوزاری کتنه په ماته محکومه ده. د ایرنا لا راپور سره سم د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د میرمنو په نړیواله غونډه کې هیله څرګنده کړه چې په دغه غونډه کې ګډون کوونکي میرمنې په همفکري او غږملتیا سره په نړۍ کې د میرمنو په حق حقوقو لړکې ګام پورته کولی شي. خاغلی ابراهیم رئیسی د خبرې په کولو سره چې په دغه غونډه کې او خبرو کې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ د ملګرتیا لپاره لارې پرانستلی شي زیاته کړه چې مونږه شک نه لرو چې ښځه او سړی د خلقت په اساس تفاوت لري، خو د انسانیت په اساس سړی او ښځې ترمنځ هیڅ توپیر نشته دی. خاغلی قالیباف ویل چې اسلامی شورا د اروپا پارلیمان له اقدام سره ورته مقابله کوي. د ایران د اسلامی شورا مشر خاغلی قالیباف د ترهګرۍ د تش په نامه لیست کې د سپای پاسداران د راوستلو په غبرګون کې ویل چې اسلامی شورا د اروپا پارلیمان له اقدام سره ورته مقابله کوي او له اروپایانو سره په سیمه کې په متفاوته روده چلند کوي او د ترهګرو ملاتړي اروپایي حکومتونه او د هغو پوځونه د ترهګرو ډلو په لیست کې شاملوي. هغه زیاته کړه چې بهتره ده اروپایي حکومتونه ځان د امریکا له نړیوال استکبار او اسرائیلو له پټې سلطې خلاص کړي او په سیمه کې عاقلانه فیصله وکړي، کنی نو لګښت به یې ورکړي. د افغانستان په هرات کې سړې هوا او یا معتادان مړ کړي دي. د افغانستان لا هرات راپورټونه وایي چې د سخت یخنۍ لامل په دغه ولایت کې تر اویا پورې د نشیزو ټوکیو روغدي کسان مړ شوي دي. د نشیزو ټوکیو د معتادینو د یوه مرکز مسول نذیر احمد یوسفی له رسندیو سره په خبرو کې دغه شمیر تایید کړی دی. هغه په وینا دا تلفات تر دې زیات هم کېدل شي. د دې سره ځایي طالب چارواکو ویلي چې سلګونو معتادان یې له احتمالي مرګ ژوبلې ژغورلې دي او خواندو سیمې ته یې لیږدولې دي. طالب چارواکو په ټول افغانستان کې د سخت یخنۍ له امله د لسګونو تنو د مړینې او لسګونو زره څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو په یوه پیغام کې د ټولو ادارو ته له زیانمنو خلکو سره د مرستې د چمتووالي حکم شوی دی. زمون غغلا تهران ناوړې عمران خان د شبا شریف حکومت د ترهګری په پرختیا تورن کړ. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې د تحریک طالبان او داغو د کورنیو په نسبت د شبا شریف حکومت بے پامی د پاکستان په خوره کې د ترهګری د احیا او پیاوړتیا سبب شوې ده. عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له سلطې وروسته د ټي ټي پي ترهګر چې شمېر یې څلوېښت زره کسانو ته رسي د افغانستان د طالبانو په غوښتنه پاکستان ته ستانه شول. د شمېرونو له مخې په 2022 میلادي کال کې په پاکستان کې څه د پاسه 50 ترهګرې حمله شوې دي چې زیاتره د تحریک طالبان غیر قانوني ډلې ترسره کړې دي. په پاکستان کې د ترهګرو حملو په زیاتېدا د دغه هیواد خلک اندېښمن دي. لویدیز په سیمه کې په اقتصادي بایکاټونو متمرکز دي. د المیادین ټلویزیونی چینل لا راپورټ سره سم د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله ویلي چې مغه ډول چې په یوکرین کې مو ولیدل لویدیز د نیابتي جنگونو پړاو ته ورستون شوی دی او سره تمرکز په بایکاټ او اقتصادي دبونو دی. سید حسن نصر الله جو تکړه امریکا حتی د ایران او روسیې په شان لا هیوادونو د مرستې ترلاسه کولو او په لبنان کې د چین او روسیې په شان د هیوادونو د پانګونې د منلو مخنیوي کوي چې دا اقدامات د لبنان د کلابندۍ په معنا دي. د همداراز د خبرې په کولو سره چې امریکا د سوریې د کډوالو د مشکلاتو د اورولو مخنیوي کوي ویل چې ټول لبنانیان موافق دي چې دغه مشکل باید حل شي. د اسلامي ملګرتیا سازمان په افغانستان کې د 3 میلیون ډالرو مرستې پیل کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي ملګرتیا د سازمان استازي محمد سعید العیاش د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوی امیر خان متکی سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. د متکی دفتر وایي چې د لیدنې په پیل کې سعید د سازمان د سرمنشي حسین ابراهیم طه لالوري د بهرنیو چارو وزارت مخته په غزیدلې سړک د خنړې پیښې په تړاو د تسلیت پیغام شریک کړ او د یوه دردناکه پیښه وبلله. نوموړي افغانستان ته د ای سي په مشرۍ د اسلامي نړۍ د عالمانو او بشري مرستو رسونې په برخه کې د تخنیکي پلاویو د راتګ خبر ورکړ. دغه راز نوموړي وویل چې دغه سازمان له لوري د 3 میلیون ډالرو مرستو د بیش بهیر پیل شوی دی. ورپسې مولوی متقی د هغوی الله غمرازی مننه کړی دا الله افغانانو سره دا غوې مینا او اخلاص د ستاینې ور بل دی او هله څرګنده کړی دا چې یاد شوی سازمان د دوی رژیم سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. د افغانستان په جوزجان کې ورختونو اتلس انسانان او زرګونو څاروي مړه کړی دي. د جوزجان لپاره د طالبانو سیمه ایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په لسو لسوالیو کې د ورستیو ورختونو له امله تلستنه او زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر مسؤول عبدالستار حلیمی وویل چې د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د ورستیو ورختونو او سړې هوا له امله د 5 میرمنو او 4 ماشومانو په شمول 18 تنه وژل شوي دي. خلک بیا غوښتنه کوي چې طالبان د افراطي سیاستونه زر پای ته ورسوي څو نړیوال مرستندویان په افغانستان کې زندول شوی فعالیتونه لسره پیل او زپل شوی خلکو سره مرسته وکړي. او د دې مهال خبرونه لا پاملرنې ما ایوا دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ایران پر ضد د اروپا پارلمان غلیمانه اقدام دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اروپا پارلمان د شروع په ورځ په یوه غالمانه لاسوهونګي او البته غیر الزامی اقدام کې وړاندیز وکړ چې د ایران د اسلامي انقلاب ساتندوی ازواک د اروپایي اتحادیې د ترهګری په لیست کې شامل کړي. دغه پارلمان د شپږ سوه اتو دیرشو استازو په شتون سره دغه وړاندیز د اروپا پارلمان ته وړاندې کړ چې د پنځه سوه اته نوي مثبتو نهو مخالفو او یو دیرش سپینو رایو سره تصویب شو. دغه رای اچونه اروپایي اتحادیې ته د اروپا پارلمان د وړاندیز په معنا ده او الزامي نه ده. دا ترهګری په لیست کې د شاملولو یا نه شاملولو په اړه نهایي فیصله د اروپا شورا غوره کوي. د اروپا شورا معمولا د دغه ډول موردونو د اکثریت په اساس نه بلکې د اجماع په اساس فیصله کوي. ایران وړاندې په دې اړه اروپایي اتحادیې ته خبرداري ورکړې ده. د ترهګرو سازمانونو په لیست کې د سپا د نوم دروستلو په حق لا فشارونه او دبونه لدی ورسته زیات شول چې د کرمان ولایت د سار الله د سپای پاسداران عمومي اړیکو دفتر دویونه وړاندې د وی خبرتیا په خبرولو سره په دغه ولایت کې په ورستیو بلواګانو کې د برتانیا لا جاسوسي ادارو سره اړوند په یو منظم شبکې د گزار کولو او داغه د وو لیډرانو او مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د ترهګرو سازمانو په لیست کې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ازواک د شاملولو د وړاندیز په اړه د اروپا پارلمان ایرانی ضد اقدام نه وازی د یو خپلواک هیواد په چارو کې ښکارا او غیر قانوني لاسوهنه په معنا ده، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو قواعدو او قوانینو په اپوټا اقدام حسابيږي. دا اقدام د ترامپ حکومت د سیاستونو پیروي ده چې د لومړي ځل لپاره د 2019 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ازواک لدی سرسره چې د ایران رسمي پوځي اورګان دی د ترهګری د تش په نامه لیست کې شامل کړ. سپای پاسداران د ایران د وسلوال ځواک یو برخه ده چې په سیمه کې د لویدیز د ملاتړ وړ ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې اغیزمنه او اوږده مخینه لري. نو ځکه د اروپایي اتحادیې دغه اقدام له درستو نړیوالو قوانینو او اصولو سره په تضاد کې دی. په عین حال کې د ایران پر ضد د اروپا ورستی دباونه په ایران کې لا ورستیو بلواګانو د لویدیزو هیوادونو د ملاتړ په دوام کې دي چې البته به نتیجې پاتې شول. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د دې خبرې په کولو سره چې سپای پاسداران د هیواد یو رسمي پوځي ارګان بل لیکيږي خبرداري ورکړي چې دا بایکاټ به یو غیر قانوني اقدام وي. د ایران د اسلامي شورا د بهراني سیاست او ملي امنیت کمیشن غړي میرمن زارا الایان د ته په اشاره سره شه د سپا بایکاټ دغه ماتو په خاطر دي چې د ایران لا ملت او سپاه پاسداران یې زغملي دي. وایي چې د اروپا پارلمان د پوهه شي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپای پاسداران بایکاټ به لا اروپا سره د ایران د مذاکراتو او خبراترو د لارې د بندیدا سبب شي او هغه لپاره به زیات لګښتونه ولرل شي. د د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر قینانی هم اویلی چې سپای پاسداران د ایران رسمی پوزی ارگان دی او هیلمن یو هغه حکومتونه چې په دې زمینه کې اقدام کول غواړي خپل غیر رغنده اقداماتو نتیجې ته پام وکړي او په تیرا بیا خپل دوی اړخیزې ګټې د ژر تیریدونکو سیاسي ګټو او احساسي فیصلو قربانی نکړي. همداراز د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی، همداراز د ایران د اسلامی شورا مشر خاغلی باقر قالیباف، همداراز د دغه هیواد خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان او نورو ګڼو چارواکو شخصیتونو او مقاماتو د اروپا پارلیمان دغه اقدام په کلکه غندلې دي. همداراز د ایران د اسلامی شورا مشر خاغلی قالیباف ویلي چې د ایران پارلیمان به د اروپا پارلیمان د دغه اقدام سره ورته مقابله وکړي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ پانا قدر من اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې د شمنېټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 6 نیټې سره برابر ده. یو سل ولس کال پخوا د 1420 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 28 نیټه محمد علی شاه قاجار د روس په سفارتخانه کې پناه واخیسته. د ایران په مختلفو سیمو کې د مشروطه انقلاب د اور په زیاتېدو سره د مشروطه غوښتونکو لخوا د تهران د فتح لپاره یو غورځنګ رامنځته شو او د هغو بریا ځان پسې راوړله. په هغه نښته کې چې له تهران سره نږدې د محمد علی شاه قاجار د قواوو او د ازادي غوښتونکو ترمنځ رامنځته شوه، حکومتي ځواکونه ماتې وخوړه او بریالیتوب د 1420 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په 24 نیټه تهران ته مخه کړه. د غنښتې په تهران کې دوام وموند او بالاخره تهران د مشروطه غواړو لخوا ونیول شو. په دغه وخت کې محمد علی شاه چې ځان یې د آزاد غوښتونکو په وړاندې بې وسه ولیده، نو د جمادی الثانی په 28 نیټه یې د روس سفارتخانې ته پناه یووړه او روسی لیاخوف هم د تهران فاتحانو ته تسلیم شو. د همهغې ورځې په مابرخین په یوې فوق العاده غونډې کې محمد علی شاه له باچاهۍ څنګ ته شو او خپل 12 کلن زوی احمد میرزا یې د باچا په توګه معرفي کړ. له دې امله چې احمد شاه ماشوم و او د هغه د باچاهۍ نیابت د قاجارو د قبیلې یو زور مشر عتدالملک ته وسپارل شو او په دغه ډول د وړوکې استبداد پړاو چې کابو 13 میاشتې اوږد و ختم شو. سلور سلویشت کال پخوا د دیال سوا و پینزو سم هجری المریس کال د مرغوم د میاشت پا دیر شمانیتا د خلق و ترمانز ایران تا پلند مده که د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د استنیده خبر پا پراخه کچخ پرشو. دغه خبر د ایران پا خلقو که زیاد خوشحالی را مستکره. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د راستنیده او د هغوی د هرکلی د چرنگوالی پا باره که خبر واتر و د خلقو پا وړو او لویو ټولنو که یو نه بیانیدون که شور او زور رامسته کرد. لبلخوا ایران تا دستانه دا پا ارد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دا پریکند فیصله اعلان دا شا دا رژیم اوامل لسخت بحران او وارخطایی سر مخامخ کرد. هاگوی حد سکوال چی دا زان دا نجات لپار یو لار پیدا کرد او لحاگوی چخ زیادتر پا استفاور کولو او لیران تیشت تا مجبور شول. دا شا دا رژیم سر تردی زینوپوزیانو هم پا بیدفاع خلگو باندی پا حملو سر دا پهلوی رژیم دا ساتن لپاره لخپلو رستی و حدسو کار واخیست. خو دا غو اقداماتو نیوازی دا ایران دا خلگو پا اراده که چه خند پیدا نکرد بلکه هاگوی دا رستی بریا تر حاصل اولو پوری خپلی لاری تا دا دوام ورکولو پا اراده که لازیاد پیاوری کرد. اته دیش کالا پخوا د دیال سوا درش پیتم هجری الملیس کال د مرغوم د میاشته پا دیشم نیټه ستر عالم او مرجع آیت الله سید احمد خانساری وفات شو. هغه په ماشومتوب کې خپل پلار له لاسه ورکړ او له هغه وروسته د خپل مشر ورور تر سرپرستی لاندې ورغی. هغوی په خپل زیږنځای کې د مقدماتو له تیرولو وروسته اصفهان او نجف اشرف ته ولاړ او د نامتو استادانو له محضر استفاده وکړه. آیت الله خانساری له هغې وروسته تدریس ته ملا وتړله او څه موده وروسته یې د فقه او د اصول فقه د درس خپله ټولګه جوړه کړه. آیت الله خانساری له هغو عالمانو څخه دی چې د طاغوت رژیم پر ضد د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له سپېڅلې پاسون سره یې په یو وخت تل له هغه حضرت سره ملاتړ کاوه او د انقلاب د موخو د پرمخ بوتللو لپاره یې له هیڅ ډول اقدامات ډډه نه کوله. انقلابیانو ته د رویه ورکولو سربیره په پلازمینه کې د هغه شتون له خلکو سره د رژیم د محتاط چلند لامل کېده. د دغه ستر فقی د درس په محضر کې د شهید مرتضی مطهری، امام موسی صدر، امام صدر او جلال طاهر شمس پشان نامتو عالمان وروزیدل. آیت الله خانساری د خپل برکتناک ژوند په اوږدو کې پریمان علمی او عمرانی آثار په یادگار پری خودل چی ستر برخی ده هغه بزرگوار فقی علمی آثار او تالیفات دی. شرح مختصر نافع، حاشیه بر علوت الوسقا او العقاید حق ده هغه لآثار چخه دی.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
گولون آوریدون کو زموگ تاوده سلامونه و منعیده قرآن ده پلوشو لیوی بلی برخ سرمو پا خدمت کیو. پا تیر برخ کیمو ده مجادله سوره تر شپگم آیتونو تلاوت جباره او تفسیر در توراندی کرد. پا ننه برخ کی با ده دغا سوره لوم تر یولسم آیتونو تلاوت جباره او تفسیر در تاورول شی. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې د اووم او اتم آیات تلاوت ته، هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ
آیات نه خبر چې بشک الله جل جلاله پوهیږي په هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او پر هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. نوی هیڅ پټ مشوره د درې کسانو مګر هغه الله جل جلاله د دوی څلورم وي، او نه د پنځه کسانو مګر هغه د دوی شپږم وي، او نه له دې نه د کمو وي، او نه له دې نه د زیاتو، مګر هغه له دوی سره وي. دوی چې هر چیرې وي، بیا به هغه د قیامت په ورځ دوی په هغو عملونو خبره کړي چې کړي دي. بېشکه الله جل جلاله په هر شي باندې ښه پوه دی. آیا ته هغه کسان نه دي کتلي چې له پټو مشورو نه منع شوي دي؟ بیا دوی هغه څه ته راګرځي چې له هغې نه منع کړی شوي وو، او دوی د ګناه او ظلم او د رسول د نافرمانۍ په هکله پټې مشورې کوي، او کله چې دوی تا ته راشي نو تا ته په هغې کلمې سره سلام کوي چې په هغې سره الله جل جلاله تا ته سلام نه دی مقرر کړی، او دوی په خپلو نفسونو کې وي. وایي الله جل جلاله موږ ته په هغه څه ولې عذاب نه راکوي چې موږ یې وایو؟ دوی ته جهنم بس دی چې دوی په هغه هغې ته ننوځي، پس هغه د ورتلو بد ځای دی.
د نن ورځې اکثره آیتونه په غوږونو کې د پټو خبرو او ګنګوسو په هکله دي چې معمولا د کورنۍ او یا ملګرو په منځ کې دا کار کیږي. کله چې دوه یا څو کسان له یو بل سره نږدې کیږي او داسې ورو ورو خبرې کوي چې نور څوک یې وانوري، په اسلامي کلتور کې دا کار غندلی او ناخوښ ګڼل شوی دی او خدای تعالی منع کړی دی، ځکه چې معمولا په دغه شان په غوږ کې خبرې کول او په خبرو کوونکو باندې په محفل کې د ناستو کسانو د بدګمانۍ پیدا کېدو سبب کیږي. البته په ځینو مواردو کې دغه پټې خبرې د هغو بدو او سپکو کارونو په هکله وي چې ځینې کسان یې غواړي له نورو پټې ترسره کړي او څوک ترې خبر نشي. قرآن په دې اړه فرمایي: ګمان مه کوئ چې که نجوا وکړئ نو خدای ستاسو خبره نه اوري او ستاسو له کارونو او فیصلو نه خبریږي، ځکه چې د هغه علمي ولکه پر هر څه خپره ده او هیڅ شی ترې پټ نه دی. کله چې د خدای رسول په مدینه کې و، منافقانو به په ژبه د اسلام څرګندونه کوله خو په زړه کې ایمان نه درلود. هغوی د خدای له رسول سره د لیدلو په وخت چاپلوسي کوله او د هغه حضرت په اړه به یې مبالغه امیزې خبرې کولې، خو په خپلو خصوصي غونډو کې به یې د پیغمبر په مخالفت کې خبرې کولې او داسې فیصلې به یې کوله چې د خدای د رسول د اوامرو خلاف وي.
له دغه آیاتونو زده کوو چې د خدای جل جلاله د علم پر وړاندې هر څه برابر دي. د عظیم ځمکا او اسمان د انسانانو پټي او ښکاره خبري او عمل او هر وړوکی او لوی شای د هغه د علم په وړاندې برابر دی. د خدای تعالی جل جلاله زمان او مکان نه لري، خو په ټولو زماني او مکاني چارو خبر دی او د هغه علمي ولکه په ټوله نړۍ خپره ده. خدای تعالی جل جلاله زموږ په خبرو او عمل نظر او څارندوی دی او زموږ د کارونو له جزئیاتو خبر دی. په قیامت کې د خدای جل جلاله د همدغه علم په اساس انسان ته سزا او جزا ورکول کیږي. چپلوسی او غوړه مالی د نفاق یوه نښه ده. په هر درنښت او ستاینې باور نه دی پکار، کیدای شي زموږ د غولولو لپاره وي.
اوس د مجادلې سورې د نهم او لسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هل د چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذی الیه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ای هغه کسانو چې ایمان را وړه دی، کله چې تاسو په خپل منځ کې پټي او مشورې کوئ، نو د ګناه کولو او ظلم او د رسول د نافرمانۍ په هکله یو له بل سره پټي مشورې مکوئ، او د نیکۍ او تقوا په هکله یو له بل سره پټي مشورې کوئ، او تاسو له هغه الله جل جلاله نه وویریږئ چې تاسو به خاص هغه ته ورجمع کولی شئ. بیشک د ګناه پټي مشورې یوازې د شیطان له اړخه دي، د دې لپاره چې هغه کسان غم جن کړي چې ایمان را وړی دی. حال دا چې دغه شیطان دوی ته هیڅ شي ضرر رسوونکی نه دی، مګر د الله جل جلاله په اذن او ارادې سره، او باید چې مؤمنان خاص په الله جل جلاله باندې توکل وکړي.
د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه هم د نجوا او پټو خبرو موضوع ته اشاره کوي او فرمایي: نجوا او گنگوسی کول شیطانی کار دی، ځکه چې په محفل کې په موجودو کسانو د نجوا کوونکو د بې اعتمادۍ نښه ده، او پر کوونکو یې د حاضرو کسانو د بدګمانۍ سبب کیږي. بې له شکه دا د شیطان کارونه دي چې د مؤمنانو په منځ کې د دښمنۍ د جوړولو لپاره دي. البته په ځینو مواردو کې نجوا کول او د خبرې نه ښکاره کول ښه دي. د مثال په توګه د خیر په کارونو کې او له اړمنو کسانو سره د مرستې په مسأله کې نجوا او پټې خبرې کولې ښه کار دی، له یوې خوا د اړمنو د عزت ساتلو لپاره چې کم کسان ورسره لمرستې خبر شي، او بل دا چې ښېګڼه کوونکي له ریا ډډه وکړي او خپل نوم کم څرګند کړي.
له دغه آیاتونو زده کوو چې لومړی په نجوا او پټو خبرو کولو کې اصل دا دی چې دا کار حرام او منع دی، مګر دا چې یو مهمه خبره مثلا د یو مؤمن انسان د عزت بچ کولو لپاره وي، یا کوم کورنۍ او بل مصلحت وي. دوهم، کله کله باید د نورو کسانو نصیحت کول او له بدو کارونو منع کول په پټه او د نورو له سترګو لرې وي چې اثر ولري. دریم، هر کار یا خبره چې د نورو د ویرې او غمجنېدو سبب شي د شیطان کار دی، او دا ایمان له روح سره سمون نه لري. د څلورم، د دښمنانو د پټو توتیو په وړاندې باید د ایمان خاوندان په خدای جل جلاله توکل وکړي، او په دې باور ولري چې که خدای ونه غواړي هیڅوک هغه ته تاوان نشي رسولی.
اوس د مجادلې سورې د یولسم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
ای هغه کسانو چې ایمان را وړی دی، کله چې تاسو ته وویل شي تاسو په مجلس کې ځای ارد کړئ نو تاسې ځای ارد کړئ، الله جل جلاله به تاسې ته ارد کړي. او کله چې تاسو ته وویل شي چې کوم نیک کار ته پورته شئ نو پورته شئ، الله جل جلاله به تاسې هغه کسانو په درجو کې اوچت کړي چې ایمان را وړی دی، او هغه کسان چې هغوی ته علم ورکړل شوی دی، او الله جل جلاله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبر دی.
دا آیات د مجلس یو بل ادب ته اشاره کوي او فرمایي کله چې یو کس یو محفل ته راننوځي نو ځای ورته عرض کړئ او ورته ځای ورکړئ. دا کار په تاسو کې د مینې، محبت د زیاتېدو او د دوستانو اړیکو د پیاوړي کېدو سبب کیږي. په محفل کې د نجوا او پټو خبرو په اپوټه چې د بدګمانۍ او بې توجهۍ سبب ګرځي. آیت په دوم کې فرمایي که د آیت په دوام کې فرمایي که نویو راغلیو کسانو ته له ځایه پاڅېدل لازم وي نو له خپل ځایه پاڅئ، نه دا چې په ځمکه پورې ونښلئ او یوازې د خپلې هوساینې او راحتۍ په فکر کې شئ. البته که پاڅېد یو ځای مو خلاص کړ، خدای تعالی به هم ستاسو په ژوند کې پراختیا راولي او ستاسو رزق به زیات کړي. البته که محفل ته را داخل شوی کس عالم او پوه وي، دغه د احترام کول باید په دې ډول وي چې پر نورو د هغه فضیلت ښکاره شي او په محفل کې په موجودو کسانو کې د هغه د علمي مقام درنښت وشي.
له دغه آیات زده کوو چې اول په ناستو پاستو کې د ټولنیزو آدابو او د یو بل د درناوي خیال ساتل خدای جل شانه د ایمان له ضرورتو څخه دی او اسلام پرې ټینګار کړی دی. دوهم، په ټولنیزو چارو او عمومي ځایونو کې باید د ځان لپاره د انحصاري حق قائل نشو چې مثلا ووایو دا ځای زما دی او نور ترې له استفادې بې برخه کړو. دریم، د نورو په کار کې د پراختیا رامنځته کول او د ستونزو هوارولی سبب کیږي چې د خدای تعالی جل جلاله د انسان په دنیاوي او اخروی ژوند کې پراختیا رامنځته کړي. څلورم، په اسلامي ټولنه کې د علم او ایمان خاوندان باید له لوړ مقام برخمن وي.
قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو
تر یوې بلې خپرونې چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضریږو. الله ممل.
د لویدیز دوګونی معیارونه. ایزانو د لویدیز دوګونی معیارونه تر عنوان لاندې لایو ځانګړي پروګرام سره از جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. هله چې د استفادې وړ مو وګرځي پارس ټوډې ډاٹ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختی ولنډ دمکو. بیا د پروګرام دوام سره تاسو خدمت ته حاضرېږو.
درنوریدونکو امریکا او د هغې اروپایی او د کاناډا او استرالیا او حتی جاپان پشان غیر اروپایی انډیوالان د یوکرین جنگ له روسیې او د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تش په نامه حساب د پاکولو لپاره د یو بې ساري فرصت په توګه ګڼي چې له څه باندې دوه لسیزو راهیسې په اروپا، لویدیځې آسیا او لاتینې امریکا او حتی خپله په شمالي امریکا کې د دغه هیواد د زیاته غوښتنو په وړاندې ولاړ دی. د امریکې د ولسمشر جو بایډن او د دغه هیواد د جګپوړو پوځي او امنیتي چارواکو له نظره دغه جنگ د روسیې خلاف د زیات نه زیات ضدیت لپاره یو بېساری او نه تکرارېدونکی فرصت برابر کړی دی. د دې په ترڅ کې چې د لویدیځو مشرانو له نظره د یوکرین په جنگ کې د روسیې بریا به هغه هم د ناټو په گاوند کې د دغه پوځي سازمان د بې اعتباره او د روسیې د سیمه ایز او نړیوال قدرت او نفوذ د لا زیاتې پراختیا سبب وګرځي او په اروپا کې به امنیتي، پوځي او سیاسي معادلات د لویدیځ په تاوان بدل کړي. په دې وجه هغوی کلکه اراده کړې ده چې په هر قیمت د روسیې د بریا مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باوري دی چې د لویدیځ د امریکې او بریتانیا په مشرۍ یوکرین د روسیې د کنټرولولو او ستومانه کولو لپاره په یو اوزار بدل کړی دی.
ایزن واغه مهم ټکی چې روسیې پر تاکید کړی لا یوکرین سره د پراخو پوځي او وسلو له مرستو څخه د لویدیځ په تیره بیا د امریکا او ناټو هیوادونو ورستې هدف دی. د ماسکو له نظره دغه جنگ لا جاری ساتلو د لویدیځ موخه د روسیې د ټوټې کولو په فاینل هدف سره د دغه هیواد زیات نه زیات کمزوري کول دي. دغه مسأله ده چې امریکایي د شوروي لا پړاو په لټه کې و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې حق لویل چې امریکا لمودو رئیس په سیمه کې په عملیاتو اخته پاتې شوې ده او غوی د شوروي په زمانه کې د دې کار لاره اوروله. امریکا له پخوا رئیس د روسیې خلاف په شخړې جوړونې لګیا و، نه یوازې نن او واشنگتن ته د زیلنسکی له سفر ورسته. دا شانتمه کېږي چې د یوکرین جنگ چې همدا اوس په خپلې یولسمې میاشتې کې د پراخو انساني تلفاتو او پوځي زیانونو او هم د یوکرین د بېخبنو د نابودۍ سبب شوی، نه یوازې پایتا ورنه رسیږي بلکې د زیلنسکی دریز او د امریکې په پراخو ملاتړونو اډانې ته په پام سره به په راتلونکو میاشتو کې هم دوام ولري. د دې کار نخه د امریکې د وسلو د 1.3 میلیارد ډالرو د مرستې او په 2023 کال کې د 65 میلیارد ډالرو کلي مرستې او همداشان یوکرین ته د براډی په نامه د پرمختللو پوځي زغرګاډو د سپرلو لپاره د بایډن شنه اشاره ده او د هغه سیناریو ده چې د مخنیوي په هکله د لویدیځ له ایدیا سره سره په عمل کې د امریکې د وسلو د مرستو په پام وړ زیاتېدو او د جنگ دوام ته د کیف لمسولو ته په پام سره د جنگ د جاری ساتلو په لور روان دي. البته دا ځل به د روسیې خاورې ته د دغه جنگ د لمنې د پراخېدو احتمال له مخکنه ډېر زیات وي. جوته ده چې د دغه جنگ دوام به د یوکرین ګاونډي هیوادونو په تیره بیا پولینډ او د بالټیک درې ګونو جمهوریتونو ته د رسیدو امکان زیات کړي چې دا چاره به د روسیې او ناټو د نیغ په نیغه پوځي مقابلې په معنا. له یوکرین سره د پوځي او تسلیحاتي مرستو د دوام او زیاتولو په لړ کې د لویدیځ په وروستۍ دریزنیونه کې د ناټو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ د روان جنوري میاشتې په 14مه وویل چې لویدیځ هیوادونه به ډېر زر یوکرین ته د درنو وسلو لیږد زیات کړي. د هغه په وینا د ناټو متحدان پوهیږي چې یوکرین د جرمني جوړو لیوپارډ 2 ډوله ټانکونو په شان جنګي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د سټولټنبرګ په وینا هغه تمه لري چې په رامشټاین کې د جنوري د 6 نیټې له غونډې وروسته د یوکرین ملاتړي وتوانېږي خپلې نوې پوځي مرستې اعلان کړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه، زه د زغرګاډو د تامینولو په حق له د جرمني او امریکې له پریکړې او د سپکو جنگي ټانکونو د تامینولو لپاره د فرانسې له موافقې
پراخ هرکلی کوم او ډاډه یم چې نور متحدان به هم په رامشتاین کې خپل نوې مرستې اعلان کړي. دا په داسې حال کې دي چې برېټانیا هم یوکرین ته یو شمیر چیلنجر دوه ټانکونه لیږي. په دې لړ کې مهم ټکی هغه استدلال دی چې د ناټو دغه جګپوړي چارواکي یوکرین ته د وسلو په تېره بیا د ډول ډول درنو وسلو یعنی د براډلي په شان د جنگي ټانکونو او زغرګاډو د لیږلو لپاره مطرح کړی ده. د سټولټنبرګ د ادعا له مخې اوس د یوکرین د جنگ ټاکونکې مرحله روانه ده. هغه ټینګار وکړ موږ د سختو جنگونو د تجربه کولو په حال کې یو، په دې وجه مهمه ده چې د بریا او د خپل یو د یو خپلواک هیواد د شتون د دوام لپاره ضروری وسلې یوکرین ته ورکړو. ممکنه ده چې متناقض وښکاري، خو له یوکرین څخه پوځي ملاتړ د صلح تر ټولو ګړندې او لنډه لاره ده.
ایزانو په داسې حال کې چې لویدیځوالو په تېره بیا امریکا د وسلو یو ستر او بېمخینې سیلاب د یوکرین په لور روان کړی دی، خو په دواګونې دریځ نیونې کې یې هر هغه هیواد ګواښلی چې د هغوی په ادعا پر روسیې باندې وسلې وپلوري. په دې لړ کې جګپوړو امریکایي، اروپایي او د ناټو چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې د یوکرین په جنگ کې د استعمالېدو لپاره روسیې ته د ایران د جوړولو اپور پایلټه الوتکو د پام وړ شمیر د لیکدو ولو ادعا په مطرح کولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف یو پراخ سیاسي او نفسیاتي جنگ پیل کړی دی. لدینا علاوه ادعا کوي چې ایران نیت لري خپل رسا نخا وشتونکي بالستیک توغندي هم ماسکو ته ورکړي. د امریکې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جیک سالن په دې ورستیو کې د یوکرین خلاف د روسیې په جنگ کې د ایران د ګډون په حق لا ادعا کړې ده چې ایران پر روسیې باندې د ډرونز په خرڅولو سره د روسیې لخوا په جنگي جنایتونو کې شریک شوی دی. د امریکا د خارجه وزارت وایند نیټ پرایس هم د روانې میاشتې جنوري په 9 نیټه په یوې خبري غونډې کې د ایران لارې روسیې ته د ځنو پوځي وسلو لیک ته په اشاره سره وویل چې متحده ایالات لا هم لا یوکرینی چارواکو سره د جنگي جنایتونو مستند جوړونې ته دوام ورکوي. که د دې کار په دوران کې خبر شو چې د ایران حکومت یا د هغوی جګپوړو چارواکو په جنگي جنایتونو کې شریک یا مسؤول دي، نو هڅه به وکړو چې له هغوی څخه هم پوښتنه وکړو. پرایس مدعی شو چې لا هیڅ چا نه پټه نه ده چې ایران ماسکو ته وسلې ورکوي او د روسیې پوځ هغه وسلې د یوکرین د خلکو او د غیر پوځي بېخمناو خلاف استعمالوي.
خو تهران د یوکرین په جنگ کې د استعمال لپاره روسیې ته د ډرونز په شمول د ایران د جوړو وسلو د لیږلو په حق له د لویدیز غنې ادعاوې رد کړې دي، او حتی په دې مسالې د غور لپاره له یوکرین سره د یو ګډ کمیشن جوړولو ته خپل چمتووالی ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر 2022 کال د نومبر په 15 په دې خبرې سره چې له روسیې سره د ایران اړیکې د ګاونډیتوب او د متقابلو ګټو په بنیاد دي، روسیې ته د ایران لخوا د وسلو د ورسپارلو د ادعا په هکله د ځینو لویدیځو چارواکو څرګندونې دروغ وبللې او ټینګار یې وکړ چې د توغندیو د لیږلو په هکله د هغوی ادعا خو بیخي غلطه ده. البته ایران په تیرو میاشتو کې د یوکرین د جنگ له پیلېدو مخکې یو شمیر ډرونز په روسیې پلورلي وو. امیر عبداللهیان د یوکرین د ولسمشر په شمول د دغه هیواد د چارواکو د ادعاو په غبرګون کې وویل چې له خپل یوکرینی همرتبه سره موافقې ته رسیدلی چې که په یوکرین کې د روسیې لخوا د ایرانی ډرونز د استفادې په حق له هر ډول مستند لري، نو دغه اسناد د ایران ته ورکړي. امیر عبداللهیان په 13 نومبر کې وویل چې په دې لړ کې ټاکل شوی وه چې دوه اونۍ مخکې د طرفینو سیاسي او دفاعي پلاوی په یو اروپایي هیواد کې سره کینی، خو یوکرینی چارواکو بیخي په وروستي منټ کې د ایرانی پلاوی لشتون باوجود په دغه غونډه کې لګډونه ډډه وکړه.
ایزنو په دې توګه معلومیږي چې د یوکرین په جنگ کې د استفادې لپاره لا روسیې سره د ایران د وسلو د مرستو پاکله د لویدیز اداګانې بیخي بې اساسه او بې بنیاده وي او د تهران د منفعل کولو او په راتلونکي کې د بندیزونو د ختمولو او د برجام د راژوندي کولو لپاره د ویانا د مذاکراتو د دوام په چوکاټ کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو په رد کې له تهرانه د امتیازاتو د اخیستو په موخه د ایران خلاف د رواني او تبلیغاتي جنگ په لاره کې ترسره د دې پترس کې شهید ایران د مثبت او رغنده دریز لا اعلانولو سره سره یوکرینی لوري د ایران خن نیت په بې پامی سره له هر ډول مثبت ګامه ډډه کړی دا او د روسیې لخوا د ایرانی ډرونز د استعمال په لړ کې یوازې په خپلو ادعاګانو باندې ټینګار کوي د یوکرین دا ادعا د ایران خلاف د نویو بندیزونو د لګولو په هدف د لویدیځوالو لپاره په یوې پلمې بدله شوې ده په دې لړ کې اروپایي اتحادیې د اکتوبر په 6 نیټه د یوکرین د دغې نه ثابته شوې ادعا له مخې په ایران باندې ځینې نوي بندیزونه ولګول له بلې خوا د امریکا د خارجه وزارت ویاند دا اخندونکي ادعا وکړه مونږ تاییدولی شو چې په کریمه کې د روسیې پوځي ځواکونه د ایران د بیپلټه الوتکو په الوزولو سره په یوکرین باندې حمله کوي په دې پلمه امریکې هم تر اوسه په څو ایرانی شرکتونو ارګانونو او شخصیتونو باندې بندیزونه لګولي دي خو د ایران اسلامي جمهوریت دغه ادعاګانې په کراتو رد کړي دي او هغه د نویو بندیزونو د لګولو په شمول د ایران خلاف د اقداماتو د لارې د اورولو او د ایران د ویرولو په لړ کې د لویدیز د رواني او تبلیغاتي جنگي وا برخه کړي د تهران نظر دا ادعاګانې هیڅ ډول اساس او بنیاد نه لري او لویدیزوال ترې ناوړه استفاده کوي او رسته ټکی دا چې ماسکو هم په ډاګه ویلی چې د یوکرین په جنگ کې استعمال شوی به بلټال وته کې خپل د روسیې جوړی دي
د تهران رادیو مینوالو د یوکرین د جنگ په وړاندې د لویدیز د ډبل سټینډر یاد وګونی معیارونو په حق له دا وینا مو ورده په دې هله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وینو اجازه درنه غواړو
الله مملا او ملګری
Thank you.